السلام علیکم په افغانستان کې د ګرمۍ او بخښي د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي له نړیوالې ټولنې سره له تعامل پرته سخته ده چې په یوه سر حکومت ولي وشي. د اسره صلیب نړیواله کمیټه وایي سږ کال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې ډېرې لوړې شوې چې خلک یې د اخیستو وس نه لري. په پکتیا کې له 800 زیاتو بې وزلو نجونو او هلکانو ته په روان ژمي کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې. افغانستان سبا د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام سیالیو کې خپل دریم لوب له هند سره کوي. د کرکټ بورډ مسؤلین د لوبې ته د پوره چمتووالي خبره کوي.
ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوب ډګر ته وځي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کریسمس د جشن په ترڅ کې په دوهمه پر لپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوې یا ځنډېدلې دي. د خبرونه چې زنور یاس نوریې د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو تاسو د ورکوښو وایزان د لټي پروګرام مهیره وي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
د طالبان یو چارواکي وایي چې له نړۍ سره د اړیکو لرل مهم دي. د سالنګ لوی لار د بروړونکو موټرو پر مخ وتړل سوه. په پاکستان کې یو سړی د خپلې پخوانی میرمنې پر وژلو اعتراف کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویل نړیوالې ټولنې سره اړیکې مهمې دي ځکه په خبرې په یوازې ځن حکومت ولی سخت ده. شیر محمد عباس تنگزی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا هم وویل چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به دوی د نړیوالو فشارونه او شرطونه ونه مني.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کې یوسو، ځکه په یوازې ځان ډېره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې هوارې کړي.
نوموړي زیاتوي چې حکومت یې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو تعلیم او د ښځو کار ته ژمن دی او ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي او په ټول هیواد کې پوهنتونونه پرانستل سي. خو د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم دا ډول ژمنې کړي چې په عملي برخه کې اقدامات پڅ ښکاري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنو واورو له کبله دغه لار د بارړونکو موټرو پر مخ وتړل سوه. د دې ادارې مشر عبیدالله عبید نن یکشنبه رسنوی ته ویلي په شمالي او جنوبي سالنګ کې له پرون راهیسې سخته واوره اوري. د ویلي یوازې هغو موټرو ته پر سالنګ د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي چې د ژمي تجهیزات او د ټایرونو لپاره خاص ځنځیرونه ولري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې ویلي بشري قوه له دې لارې د واورې په پاکولو بوخته ده. نن سلام ورځ ده چې د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی نن په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د مخنیوي نن سلام ورځ ده. هغه دا د تیارې له سلو ورځو سره تشبیه کړې ده. ښاغلی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي څو له شپږم ټولګي پورته هم خپلې زده کړې وکړي. طالبانو مخکې ویلي و چې د نجونو د تعلیم لپاره پر یوه طرزالعمل کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده سي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 2400 بستې خوراکي او نور مواد لیږل کیږي. د سرې میاشتې عمومي ریاست سرپرست مولوي متی الحق خالص نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
نن د 2400 بستې خوراکي مواد چې د قطر او کویت د سرې میاشتو او همدارنګه 906 نوي جنکیټونه یا مواد حفظ صحه چې زابل ولایت زر بستی خوراکی مواد او 906 نوی حفظ صحه بستی کنل ولایت وسو بستی او تخار ولایت وسو بستی استول کیږي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بیلابیلو ادارو اندېښنې شوې دي. د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویم لور شهزادګۍ مریم نعیم پر مړینه بیلابیلو شخصیتونو خواخوږي شولې ده. شهزادګۍ مریم نعیم چې د محمد ظاهر شاه دویمه لور وه، پرون یې په کابل کې د 15 کلونو په عمر سا ورکړه. د شهزادګۍ مریم زوی سردار نادر نعیم په ټویټر کې د خپلې مور مننه کړې چې مینه او تواضع یې ورښولې ده. ویل کېږي چې د پخواني پاچا لور شهزادګۍ مریم نعیم له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په ټویټر کې د هغې له کورنۍ سره خواخوږي شولې ده. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. په پاکستان کې پولیس وایي یو سړی اعتراف کړی چې خپله پخوانۍ میرمن یې وژلې ده. د وجهې سواتی په نوم دغه پاکستانی الاصله ښځه چې د امریکا د متحده ایالاتونو تابعیت هم درلود، د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پاکستان ته تر رسېدو وروسته ورکه سوه. هغې غوښتل له خپل میړه رضوان حبیب سره د جایدادونو پر سر ولاړ سوې لانجه حل کړي. په راولپنډۍ کې د پولیسو یوه مشر ساجد کیانی نن یوه کنفرانس ته وویل حبیب چې تېره اونۍ د قتل په شک ونیول سو اعتراف کړی چې خپل میرمن یې راولپنډۍ ته تر رسېدو وروسته وژلې ده. څېړونکو ویلي چې د دوی په باور میرمن سواتی شایي د جایدادونو پر سر د لانجې له کبله وژل سوې وي. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوې او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلی دي. په فرانسه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ورځنی شمیر 100,000 شول سوی او ایټالیا وویل چې له دریو پرله پسې ورځو راهیسې هره ورځ د کورونا وایرس 55,000 تازه پیښې ثبتوي. د شنبې په ورځ په فرانسه کې د کورونا په اومیکرون بڼه د اخته سوو کسانو شمیر تر 100,000 واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې د اخته سوو کسانو شمیر د ورځې تر 122,000 لوړ ثبت سوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډېره چټکه خپریږي، خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډېره شدیده نه ده. یوه انتحاري حمله کوونکې تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. بریدګر غوښتل چې په بینی ښار کې یوه بار ته ننوځي او هلته د کرسمس لمانځونکي په نښه کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کانګو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د امنیتي ځواکونو له مخنیوي وروسته انتحاري برید کوونکي د بار مخې ته ځان والوزاوه او 15 تنه نور یې هم ووژل. په دې چاودنې کې 13 تنه ټپیان سوي دي. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت د برید تور پر متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو پورې کړی چې یوه وسله واله ډله ده او په سیمه کې د نورو بریدونو تور هم ورباندې لګول سوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وایي له نړیواله ټولنې سره له تعامل پرته سخته ده چې په یوازې سر حکومت ولې وشي. ښاغلی تانکزی دغه څرګندونې په کابل کې د طالبانو په ملاتړ یوه جوړه شوې غونډه کې وکړې او دا هم وویل چې له نړیوالو سره د اړیکو د جوړېدو لپاره به پر دوی ایښودل شوي شرطونه ونه مني. د طالبانو دا لوړ پوړي چارواکي په کور دننه هم د ښې حکومت ولې د جوړېدو ژمنه کوي او ډاډ ورکوي چې ژر به ښوونځي او پوهنتونونه بېرته پرانستل شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی په کور دننه د افغانانو ترمنځ یووالی او له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړول دوی د حکومت پر وړاندې دوه سترې ننګونې بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تانکزی چې نن یې په کابل کې د دوی له حکومت د اهل تشیع د مشرانو د ملاتړ په یوې غونډه کې خبرې کولې وویل دوی نړۍ سره خو اړیکو ته اړتیا لري. ښاغلی تانکزی وایي نور هیوادونه د دې اړیکو د جوړېدو لپاره پر دوی شرایط کدي، خو د ده په خبره دوی به په خپلو ارزښتونو معامله ونه کړي.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کیوسو، ځکه په یوازې ځان ډیره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او افغانان پرېږدي چې خپل هیواد خپل جوړ کړي. مخکې تر دې نړیوالې ټولنې او په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ملاتړو هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو لړ وړاندیزونه وړاندې کړي. چنجونو او ښځو ته د زده کړو او کاري اجازې، بشري حقونو او د لږکیو حقونو ته درناوی او له ترهګرو ډلو سره پرېکونی مهم ټکي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي مني چې په کور دننه ستونزې شته، خو ډاډ ورکوي چې ژر به حل شي. نو وړې وایي حکومت د بشر حقوقو په ځانګړي ډول د خزو زده کړې او کار ترجمان دی او ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي او په ټول هیواد کې په هانتونونه پرانستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د سلو ورځو په تیرېدو سره په افغانستان کې لا هم له یو څو محدود ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. افغانستان اگزیل ځوانانو د هم وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي، ځکه د په خبره کډوالي د ستونزو د حل په معنا نه ده. په دې غونډه کې ګډون کوونکي کسان هم له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره لاس په کار شي، خو د دوی په خبره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان کډوالو راستنېدل مهم دي. د غونډې یو ګډونوال عطاولا صادق:
درغو چې کمپونه ده مهاجر په پاکستان او په ایران کې ونه ترسي، موږ به د بل قوه جنجالو سره مخامخ یو.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا په کابل کې د اهل تشیع مشرانو لخوا دویمه غونډه ده چې د طالبانو د حکومت د ملاتړ په موخه جوړیږي. خو ډیری داسې کسان په ځانګړي ډول ښځې هم شته چې په همدې سیمه کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریون ته زړه ښه کړی، خو د طالبانو حکومت اجازه نه ده ورکړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د قطر او ترکیه له پلاو سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه لا هم بحثونه روان دي. په عین حال کې ترکیه رسنیو خبر ورکړی چې له قطر سره یو ځای د طالبانو له حکومت سره د دغو هوایي ډګرونو په اړه پر ایو موافقه سره شوې ده. په دغو هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر هم شامل دی چې افغانستان ته د بشري مرستو رسولو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیه رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې ترکیه او قطر د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت د مدیریت په تړاو یوې موافقه ته رسیدلی دي. ځینو سرچینو د نومونو نشولو په شرط د ترکیه رسنیو ته ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه انقره او دوحه په خپلو کې له مخکې سلا سوي دي. د ترکیه احوال خبری اجنس لیکلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم لپاره د ترکیه او قطري شرکتونو ترمنځ تفاهم لیک د دسمبر پر 1 لاسلیک شوی دی. ډیپلوماټیکو سرچینو انادولو خبری اجنس ته ویلي دغه شرکتونو موافقه کړې چې د مساویانه شرکت په چوکاټ کې به د دغه هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه په ګډه کار کوي. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی د پنځمې پورز کابل ته ورسېد چې د افغانستان د دغو پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدی په هغه ویډیو کې چې پرون یې ازادي راډیو ته ولېږله ویلي د دغو هیاتونو او طالبانو ترمنځ خبري لا هم دوام لري.
د افغانستان پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د قرارداد په حق لې زموږ د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت تخنیکی ټیم سره غونډه لرله. ان شاء الله دا غونډه به نور هم دوام لري ترڅو د افغانستان اولیا ګټو په چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسیږو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه یا بند سوي یا هم ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د تلیا میزان پر 23مه په استنبول کې خبرلانو ته ویلي وو د کابل نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستو په اړه له قطر او افغانستان سره خبري کوي. طالبانو که څه هم په پیل کې د ترکیه د دې هوډ مخالفت کړی وو، خو وروسته یې یوه هیئت پر دې موضوع د خبرو لپاره ترکیه ته سفر وکړ. د کابل او څلورو نورو ولایتونو هوایي ډګرونه افغانستان ته د بشري مرستو رسونې او د خلکو د لیږد رالیږد لپاره خورا مهم بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 4700 ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
د اسره صلیب نړیوال کمیټه وایي سکهال په افغانستان کې د لومړنۍ توکو بیې ډېرې لوړې شوې. د کمیټې په خبره د خوراکي او نورو موادو بیې داسې مهال لوړېږي چې نږدې 50% یعنې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه خوراکي خوندیتوب نه لري. بلخ د افغانستان په بازارونو کې سره لدی چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزښت په ورستیو کې یو څه کم شوی، خو بیا هم خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو موادو بیې هماغسې لوړې پاتې دي. جزئیات په دې رپورت کې.
دا شور د مرستکونکو پر یو موټر د راټول شوی او خلکو دی چې دوی ته وړیا ډوډۍ ویشي. هر یو هڅه کوي چې د موټر خخې ته ځان نږدې کړي او هغه پلاستیکي کڅوړه تر لاسه کړي چې 15 ډوډۍ پکې خودل شوی دی. دا د پلازمینې کابل دی یوې څنډې د بې وزلۍ تصویر دی، خو یوازې کابل نه بلکې د افغانستان هر سیمه نن سبا له ورته برخلیک سره مخ ده. کندوز میشت نور محمد تا د خپل عمر کرنې ته معلومه نه ده، خو وايي دومره پوهیږي چې ل شپې ته کلنۍ اوخته. وايي په دې عمر کې هم په کار پسې ډیر ګرځېدلې خو ګټه یې نه ده کړې. نور محمد زیاتوي د توکو بیې دومره پورته شوې چې نور د څه اخیستو توان ورپاتې نه ده.
ټول افغانستان مشکل سخت نه لرګي لرو نو بلرو او په پلاستیک ګرمو پلاستیک باندې او په ګرمو هغه بیا کوسر کوډه غدي ماشين پوته کوډو.
اخترګل چې لکونړ ننګرهار ته راکړه شوې وای ډیر شپې خپل بچانو سره په نهره تیرې کړي او د ساخستو توان نه لري.
انار شپېم کړي دی الله دا ماشومان بچیم دي دا منګل څو کې بس مزدوري نشته ګټه واټه نشته دی خرڅول نه شو وجل نه شو وس دا واته نه هلس په کاسه مشپګو می غټ نونه دي بچیم واړه دي سپنګره ما
د بې پورته کې دوه یوازې عام خلک نه دی غیزمن کړي بلکې د هټیوالو او د توکو د ستورو پلورنځو کاروزګاری هم ټکنه کړي. احمد منصور د کابل په کارته نو کې د خوراکي توکو پلورنځای لري. د وای بي وزلی لیوی خو د بې پورته کې دوه بلې خو له خلکو دا توانایي اخیسته چې اند خپل ژوند لمړی توکي واخلي.
زموږ د جګړي خلکو نه لري د تورات کې غرمې پورې موږ د اسلام نه کوو. یو بوجي وړه 2000 پورې خرڅيږي، یو تیم وړي په 2300 3000 پورې خرڅيږي. همدا شېونه همدا څه ټول شېونه دښې ودا وروره.
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه هم وای سکال په افغانستان کې د لمړنۍ توکو بې ډېرې لوړې شوې. د کمیټې په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د غړو 15 لیټره بشکا ل 15 ډالرو لس ډالرو ته یعنی دوه برابر شوې ده. د وریجو د یوې شل کیلوې بورې بیا ل 23 ډالرو 28 ډالرو ته او د اوړو یو بورې چوڑان د 38 ډالرو وا اوس 23 ډالرو ته پورته شوې ده. د سر صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې د ژوند د لومړنۍ توکو بیا د استعمال پورته کیږي چې 50% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هغه مهال ډېر لوړې شوې چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت راکم شو. خو که څه هم نن د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 1.3 افغانۍ تبادله کیږي، خو د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کمی نه دی راغلی. د خلکو نیوکه هم همدا ده چې د طالبانو حکومت د بازارونو په کنټرول کې پاتې راغلی، خو د طالبانو حکومت بیا دا نه مني وایي توانېدلی چې د ناورین مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستال بلال کریمی
هله متاده سیب جن ستونزې سلام هم شتون لري دا هم لمنځ لاړی سي ولې دا سیب وضعیت بحرانی ده او جن نور څویل کیږي دا درست نه دي. بازارونه له موادو څخه ډک دي قحطی شتون نه لري یوازې په جنو مواردو کې سلر د لوی تحول سره جن ستونزې را مته سوي دي دا غوډ حل لپاره هڅه روانې دي. امیدواري ستاسې دا مقطعي وي او زر حل سي.
د طالبانو د حکومت لراته ګروستا د افغانستان اقتصادي خوځښت په ټاپه ودرید او ترخوای مالی او اقتصادی نظام مخپز وړولار چې د خلکو په وایدو یې هم منفی غیزو کړ. د دې ترخوا لزګونه زره کسانو دندې له لاسه ورکړي چې دوی ورځنې ژوند یې ټکنه او لمړنۍ یوتو کوته یې د دوی لاسرسي محدود کړ.
په پکتیا کې له اتو سو زیاتو بے وزلو نجونو او هلکانو ته پروان ژمی کې د وړیا زده کړو زمينه برابر شوې ده. په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکول کېږي چې د کورونا او اقتصادي کمزوري دي او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو مالی توان نه لري. بل ورته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له ښوونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په ګډه نورو زده کوونکو ته هم د زده کړو دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. نور حال د ازادي راډیو سمه هیڅ خبري په دې رپورت کې.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بیوزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنو زده کړو زمینه برابره شوې ده. دا ځل د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید مشال راډیو ته وویل چې په ژمنو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسیږي.
اته سو دولس زده کوونکي تر دا مهال لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکر پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لاره واچي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي دې ته خوښ دي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې دا ښوونیز فرصتونه ډېر کړي. زده کوونکي هنسل وایي په دې ښوونیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره شوي چې د کورنیو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولای د ښار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دلته مشترو سازمان دي هغه هم په دښه کوي. په راتلونکي کې داخله ده چې دا رقم کورسونه په لار واچوي وړیا او نور لسوس هم داخله ده چې موږ دا رقم وړیا ژمني کورسونه په لار واچوي.
یو بل زده کوونکی اسماعیل وای دوی ته په دې ښوونیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسیږي چې په ښوونځي کې مشکل دی او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دلته راغلی موږ ته عمومي ریاضي وای، عمومي پیزي او انګلیش راته وای، لیک او لوست املا ده. موږ دلته زده کړې کوو. دلته شاګردان راځي نیمو اقتصاد ډیر خراب یو نیمو لیک دی، هغه دلته راځي دا وړیا کورس یو ته جوړ کړی ده او درس کې وای.
بلور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنه یو زده کړو فرصت برابر شي. اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2500 ښوونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی و.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
افغانستان سبا د کرکټ نو لسکلنو آسیا جام سیالیو کې خپل دریمه لوب له هند سره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي سبنی لوب د افغانستان د لوب د لپاره ډیره مهمه ده. که افغانستان سبا له هند څخه لوب وګټي نو به د نیمه پای لوب ته لار پیدا کړي. نور په دې رپورت کې
افغان لوبډله نیمه پای لوب ته د راوتلو په درشل کې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سبا د 19 کلونو آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دریمه برخلیک ټاکونکې لوبه له هندستان سره ترسره کوي. د دې بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان لپاره د سبا لوبه ډیره مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي. نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس دی شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
افغانستان له دې وړاندې تیر ورځ له امارات سره لوبه وکړه چې په زیات توپیر ورنه وګټله، خو مخکې له هغې بیا په خپله لومړنۍ لوبه کې له پاکستان ماتې خوړلې وه. پرون بیا په یوې بله لوبه کې پاکستان هندوستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او دوم پړاو ته یې تک آسانه شو، خو هندوستان ته بیا لاره سخته کړه. اوس په ای ګروپ کې پاکستان په 2 بریاو سره لومړی، هند په 1 ماتې ویوی بریا سره دویم، افغانستان په 1 ماتې ویوی بریا سره دریم او عربي متحده امارات په 2 ماتو سره څلورم ځای لري. په ورته وخت کې د کرکټ څارونکو بیا دې جام کې د افغانستان خو لوبو ته خوشبینه دي. کرکټ پو بادام احمد زئی
ډېر ښه وزلیدل او سبا لپاره امیدواري هم ده چې تر ډېره پورې 2013 کې ښه زلیدلې دي. نو د لوړ مورال سره د هندستان په وړاندې لوبېدلې سي ویل چې هندستان هم تیره سیالي پاکستان ته وبایلله او موږ هم پاکستان ته سیالي بایللې ده، خو موږ بیا د متحده عرب اماراتو نه سیالي ګټلې ده. په همدې اساس باندې به د ښه مورال سره افغانستان سبا ته لوبېږي.
د یادونې ده چې دغه لوبه په بي ګروپ کې بیا تر اوسه بنگلاديش د 2 لوبو په ګټلو سره لومړی، سریلانکا دویم، نیپال دریم او کویت څلورم ځای لري. دغه سیالۍ د روانې ډسمبر میاشتې په 28 نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 30 نیټې پورې به دوام وکړي. په یادو سیالیو کې 8 آسیایي لوبډلې څلور په 2 ګروپونو کې سره لوبېږي.
امروز حقوق
I am always going to put America first.
Democracy is not the building. It's not the monuments. It's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. او سمي و نړیواله موضوع د کریسمس د جشن پترڅکی دویمه پر لپسی ورځ هم پنړی کی زرګونه الوتنې لغوه شوی یا هم زندیدل دي. د لامل تر ډیره دا خودل شوی چې د الوتکو ډیری د عملی د کورونا تستونه مثبت راوتل دي. نړۍ په کچه دا دویم کال دی چې مسیحیان د کریسمس یا حضرت عیسی د زیږیدو جشن د کورونا تر سیوري لاندې لمانځي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم زندیدو لامل دا خودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمیر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2200 الوتنې لغوه شوي او 1845 نورې زندیدلې دي. د دې پاڼې د معلوماتو لمخې پرون په دویمه پرله پسې ورځ یوازې د امریکا د هوایی کرخو 903 الوتنې لغوه شوې چې دا د وړمې ورځې پر تله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 1% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې زندیدلې هم دي. په هرو لاسو هوایی ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي، شپږ هغه یې د چین هوایی ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایی کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمني کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو دوو اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتلې د کریسمس د جشن پر مهال د کورنۍ او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کریسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکې الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم تیره شپه 12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولی شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو وازانو د لټي خبرونه مې هروي.
ستاسو لا پیغامونو
دا بشری مرستی دا راستون کو تمیلون کو تمی او درخواست دی چې دا مرستی باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. دا اوسنی شکل نقد توزیع کول دا پته نه یو سکی هو انملری دا بخې چې د بانک جهانی لاري مصرف شي او هغه پروژې نیمکارا پروژې یعنی پروژې ډیزاین شي او هغه پروژې مخکې ورسره خلکو ته کار پیدا شي. ولا مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشو کې د کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسیږي. ما دا نه ده
تورګان په پنځو میاشت کې د دوو میاشت معاش بنو خود را کې مشته، مگر سل فیصد چیرې اجرا سول؟ په پنځو میاشت کې د درو میاشت معاش چې زور د اسد د میاشت معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشتراکل شو، مگر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په دوو میاشت معاش رسیدل. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې که اجرا سوي وي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دي اجرا سوي. نو زموږ پیغام دا دی چې ته واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي. هغه د پاتو میاشتو د هم
ها
دغه موږ مهاجر دلته پراته یو د دغه حاجي نجار په کاسته کې زموږ ژه څوک نه اوري دغه چې دی ماشي و بېښو بې باده پاتې یو یخته په خیمو کښې مو ژوند دی د کندهار د درېمې افزیلې سره نو دغه زموږ ږغ دې د لوی مقامو پورې وویشي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.